دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسېدلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې دغې غونډې ته خپل استازي لیږي. نن دوشنبه ده، د لړمې عقرب 14 د نومبر 15. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه ده رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم دغه غونډې کې ګډون ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات کوي، او د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او یو شمېر نورې ژوبل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دي ویلي چې په دغه غونډه کې به د یادې شورا په استازیتوب څوک برخه اخلي. ټاکل شوې ده چې په مسکو کې د روانې میاشتې په 9 یعنې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. ویل کېږي د مسکو چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په شمول د امریکا د متحده ایالاتو، هند، چین او همدارنګه د پاکستان او ایران په شمول د منځنۍ آسیا د 5 نورو جمهوریتونو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. که څه هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جینګ اون سره تر کتنې وروسته واشنگټن له جنوبي کوریا سره د سترو پوځي تمرینونو ځنډول اعلان کړل، خو امریکایي مقامات وایي نننۍ تمرینونه محدود دي او یوازې 1500 سرتیري به پکې برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سی بی اس ټلویزیون ته پرون وویل د به د شمالي کوریا له چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه د امریکا د غوښتنې او د دواړو هیوادونو د دوهمې سرمشریزي په تنظیمولو خبر وکړي. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. داعش ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې په وخت وشوې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو ویلي چې که څه هم په عراق کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هیواد لا هم د داعش او القاعده ډلو له ګواښونو سره مخ دی. د داعش وسلوالې ډلې چې د عراق ځینې برخې لاندې کړې وې په دې وروستیو کې ترې پراخې سیمې نیول شوې دي، خو ویل کېږي چې لا هم په پټه د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه لري او کولی شي خپل بریدونه تنظیم کړي. د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلې چې ګمان کېږي پر مصري قبطیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر قبطیانو برید شوی و په نښه کړي. د نومبر په 2 نیټه پر قبطي عیسوي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي وو. داعش ډله پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دغې حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. دا خبرونه
په داسل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسېدلی، د سولې عالي شورا وایي چې دغه غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از شورای عالی شورا برود، از حکومت کسی نه.
د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د بیلابیلو دریځونو په اړه مو د کابل پوهنتون یو استاد ژغورلی.
په دې باندې موږ هم اعلان کړي وو چې حکومت څنګه د شورای عالي د سولې په هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو، او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی ولایت کې هم د ملي اردو سرتیرو او هم وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بهرني موضوعاتو کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له پیل څخه سر له ننه دغه بندیزونه پیلېږي. په دې اړه راپور درته خپروو. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. په دې غرمنۍ خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ ورځپاڼه ته هم کتنه کوو چې نن یې په خپلو پاڼو کې څه لیکلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسېدلی او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې برخه وانخلي. د دغه وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. اجمل تورمان دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې دی او نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له مسکو سره تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. ښاغلی احمدي ویل
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح بره، از حکومت کسی نیست. در شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنن و ما تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاریش به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتا یک چنین چیزی است.
دا موضوع په داسې حال کې ده چې یو شمیر روسی رسنیو د بهرنیو چار وزارت د غیواد بهرنیو چار وزارت په اول ویلي چې دغه ناسه به د روانې میلادي میاشتې په نهمه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چار وزارت د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې دغه ناسه ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبان استازي او دغه شان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر مشهور افغان سیاسي څېرې هم بلل شوی دی. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې جوړ شي، خو یاد غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وځنډیده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په ناسته کې د خپل ګډون ډاډ ورکوي، خو دا نه وایي چې په دغه ناسته کې به د یاد شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. خو د سولې عالي شورا ویان سید احسان تایری وایي چې دوی به د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. خو چې په دې برخه کې د ښاغلي تایری خبرې هم
د افغانستان سولې لپاره چې مسکو کې غونډه تدویر کیږي، هغه کې د افغانستان د سولې عالي شورا او لوړ پوړي هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
سالی صاحب، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسین ولسی جرګه او مشرانو جرګه دواړه ویلي چې د افغانستان استازي باید په دغه غونډه کې په یو قدي دریس سره ګډون وکړي تر څو د سولې لپاره زمينه برابره شي او په دغه ناسه کې د سولې لپاره دوی خلابګری وکړي. بله،
ډېر مننه له اجمل تورمن څخه. مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې موافقې ته نه دی رسیدلی او د حکومت کوم استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړي. خو د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان په استازیتوب د غونډې ته خپل استازی لیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د جوړیدونکي غونډې په تړاو د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا دریځونه مختلف دي. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران وایي چې دغه دواړه حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریض ولري. له ډلې د کابل پوهنتون استاد ودی ساپی زموږ همکار اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
والله په دې باندې موږ هم حیران کړي یو چې حکومت څنګه د شورای عالی د سولې د افغانستان د حکومت زیږنده ده، خپل حکومت جوړه کړې ده او هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي. خو زه فکر کوم چې دا د سولې پروسه د افغانستان امریکا خپل لاس کې اوس نیولې ده، نه غواړي چې هیڅ بل مملکت په دې کې دا ډول اقدامات وکړي چې یا طالبان د دوی نه وتري او یا مختلف ګروپونه پکې پیدا کړي چې یو وایي زدا سوله غوړم بل وای زغا سوله غوړم بل وای زنه غوړم ایدو د پاره حکومت زمونږه تصویب لشي دیوله.
یعنی فکر کوي په هان سب چې د سولې شورا او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت باید لک تر لک په دې برخه کې یو دریز ولري.
باید یو دریز ولري ولې چې دا حکومتي شورا د افغانستان د پاسونه جوړ شوې ده. دا سره بیل اهداف او بیل لارې باید تعقیب نه کړي. نه پوهېږم چې دوی ولې یا که هغوی ته ازادي ورکړي بیا په ازادي د سولې د شورا کې دوی لاس وهي هغه صلاحیت اخلي نو معنا یې دا ده چې سولې شورا باید رسمان ړنګه کړي. نو بیا په کار نه ده حکومت خوښوي چې بیا اشراف کوي که نه کوي.
نو د دواړو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت او د سولې شورا دغه بیل بیل دریزونه ستاسو په نظر باندې څه په ډاګه کوي؟
زه همدغه وایم چې وزارت خارجه او حکومت د دوستانو د امریکایي د سلام مشورې نه بغیر نه غواړي په دې کې اقدام وکړي. اما د سولې شورا مستقلانه یو عمل کړی دی په دې لحاظ دوی سره په اختلاف کې دي. زه داسې فکر کوم اما دوی هېڅ شی نه دي برملا کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا ترمنځ دغه ټکر ستاسو په نظر باندې د مسکو په ناسته باندې نو څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
دا منفي تاثیرات لري. اصلا هغه طالبان بیا په آینده کې د حکومت سره کښېني او سولې عالي شورا خو خپله دښمنه ګڼي اصلا او نه بیا دوی کوم لاسته راوړنې به ولري. دا د سولې پروسه تخریبوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې په داسل کې چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالی شورا مختلف دریځونه لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګران وایي چې د دواړو حکومتي بنسټونو دي او باید یو واحد دریځ ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې ولایتي چارواکي د 22 وسلوالو طالبانو او 13 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. جزئیات د حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کې.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 2 کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د خوګیانو وسلوالۍ په نقلي مرکز او مالستان وسلوالۍ کې 13 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. نوري زیاتوي تیر شپه وسلوالو طالبانو د خوګیانو وسلوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګه د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او شار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 13 تنه امنیتي سرتیري وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لا وشته ده چې 22 تنه یې وژل سوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند کاریز اتم احمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډه یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلار او اوچار سیمو کې هم نشته شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 13 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسیدلي دي. درې تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 16 تنه هم په خوګیانو ولسوالۍ کې دي چې ټول کال 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 په شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلی دی چې د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په برید کې 13 سرتیري وژلي او 16 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي خو د خپلو جنګیالیو په اړه یې څه نه دي ویلي.
په غزنی کې مو د وسلوالو طالبانو او افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه راپور واورید. په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکي دي. یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه لولي.
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ وی حکومت با دخپل توان سره په کابل کې د سوزیدل مارکیټونو له زیانمنو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبداللہ چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې دا پېښه وڅېړي او تمه ده چې له هغې وروسته اړوند بنسټونه خپل رول ادا کړي. د جمعې په شپه د کابل په خیرخوا مارکیټ کې د اورلګیدنې له امله چې وروسته بیا نږدې نورو مارکیټونو ته هم وغځېد ګڼ دوکانونه وسوځېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په دغه اورلګیدنه کې سوداګرو او هټیوالو ته میلیونونه ډالر زیان رسیدلی دی. په خیرخوا، کابل، زرنگار او اتفاق مارکیټونو کې تر ډیره برقی سامان آلات، موبایلونه او د کور د اړتیا وړ نور وسایل خرڅېدل. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې د یوې اونۍ په موده کې د تیر سیستم څخه په استفادې سلګونه میټریک ټنه مڼې پاکستان ته صادرې شوې دي. د یاد وزارت څخه په خپرې شوې یوې ویډیو کې راغلي چې په دغو مڼو کې تر ډیره د میدان وردګو ولایت مڼې شاملې دي. د مڼو په صادراتو کې د ډیروالي دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د میدان وردګو د کرنې رئیس ولید احمد تاسل تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال د دغو ولایت د مڼو حاصلات له 90 ټنو اوړي، خو له دې وړاندې وړ مڼې ځینو سوداګرو شکایت درلود چې د مڼو له ډیروالي سره سره پاکستان هغوی واته دوی د مڼو صادرات نه پرېږدي او په تورخم کې درولي دي. د افغانستان د کرنې وزارت بیا وایي چې دا بندیز یوازې په هغو سوداګرو لګېدلی چې د نورو هیوادونو مڼې د افغانستان له نوم څخه په استفادې پاکستان ته صادروي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 150 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 3 نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوسم د دې خبرونې یو بهرنی موضوع تعقیبوو. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو، کښتۍ جوړولو او مالی چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه ګڼلي دي. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جان، دغه بندیزونه د امریکا لخوا رسمن تر دې شیبه اعلان شوي؟
سلسله امریکایي چارواکو لاسم دستي په رسمي ډول دا اعلان نه دی کړی، خو د نن ورځې چې د نومبر 15 نیټه ده، د ورځې له لومړیو څخه دغه بندیزونه نافذ دي. تر وړاندې د امریکا دولت ته خبره کړې وه. او دا به دویم چې د واشنگټن لخوا داسې یو هڅه ده چې غوړي تهران خپل چلند بدل کړي او هغه څه ختم کړي چې د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران منفي مداخله بولي. د دغه نوي اقداماتو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه هیواد د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي او د سرغړونې په صورت کې به د امریکا له مجازاتو سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر وایي دا به معلومه شي چې په ایران کې څه پیښیږي.
پریباجانې، تر دې مخکې د ایران رهبر ویلي و چې امریکا په دغو بندیزونو سره وښوده چې تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. آیا د دغو لګول کېدونکو بندیزونو په اړه د ایران حکومت تر دې شېبې څه عکس العمل ښولی؟ تازه
بلې، د ایران ولسمشر نن سهار وختي د همدې مسلې په تړاو پر دولتي ټلویزیون خلکو ته په وینا کې ویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکوي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحاني نن وویل چې امریکا غواړي زموږ د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي، خو ایران به د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده پورې د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي. تر دې څو ساعته د مخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وبلل. تر دې یو ورځ د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بي اس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند بیا پیل کړي، وویل چې موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پریکړه ونه کړي. پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداری ورکړ چې اروپایي شرکتونو ته اجازه ورنکړل سي چې هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره. نو تمه ده چې واشنگټن د هند، چین او ترکیه په څیر هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی مشتریان دي، یو څه وخت ورکړي څو د تیلو د اخیستلو اندازه صفر ته ورسوي. مایک پومپیو دا هم ویلي چې ډاډه دی چې ایران خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. امریکا ته روان کال په مې میاشت کې له ایران سره د 15 جمعي اټومي قدرتونو له موافقه ووت او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد رژیم په ملاتړ او ځینو نورو نورو ورانکارو د دې موافقه اصلیت تر پښو لاندې کړې ده.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه مو وردل چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو د کښتۍ جوړولو پر صنعت او مالي چارو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي د واکسین په تیره دوره کې د دغه ولایت په درو ولسوالیو کې د ګوزان واکسین په تطبیقولو نه دي بریالي سوي چې له کبله یې په سلګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې سوي دي. اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د دیارلس ولسوالیو څخه په دولس ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تېره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانېدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمت، وایزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمت او وایزادران په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یادو ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه وو او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
تیره دوره کې موږ بعض ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وایزادران او چاغم د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړل دي چې تیره دوره کې کمپاین نه و شوی، دا پیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانیخیل ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه داده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکو وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زیوال:
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په هغه ځای کې ستونزې وي، خلک نشي راوړلی، نو جماعت په جماعت لږ ستونزه وي، بعضې کورونه له جماعتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي رارسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیل ولسوالۍ کې یاده ستونزه هواره کړي. د احمدزی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو دولس ولسوالیو کې به 191,913 تنه ماشومانو ته د ګوزرن واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دېخوا په کې د ګوزرن کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه غن مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي: مشرانو جرګې له حکومت غوښتي چې د سولې له هڅو نه د ښې استفادې په منظور د مسکو په ناسته کې له قوي دریځه ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مشرانو جرګې غړو په خپلې پرونۍ ناسته کې په دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید د سولې لپاره له هر رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي. ویسا مشرانو جرګې د دوهم راسیال آصف صدیقی په اوله لیکلي چې افغان حکومت باید د مسکو په ناسته کې ګډون او په هیواد کې د سولې لپاره په ښه توګه لابیګري وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. دنیا لیکلي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت په استازیتوب د دوی یو شپږ کسیز پلاوی د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي، خو ورځپاڼې د دغه شورا د ویان سید احسان طاهری په اوله لیکلي چې یاد کسان تر اوسه مشخص شوی نه دي. دنیا په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي چې ډیر ژر به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو ناسته جوړه شي. په مطلب کې راغلي چې په دې اړه خبرې کابل ته د اندونیزیا د عالمانو د شورا د رئیس په سفر کې او د سولې د عالي شورا له غړو سره په کتنه کې شوې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د یادو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ لومړی ناسته د روان کال په سور میاشت کې په اندونیزیا کې جوړه شوې وه چې په ترڅ کې انتحاري حملې د اسلام د اصولو خلاف وګڼل شوې او د افغانستان د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل شول چې سوله وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې چین او پاکستان د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاریو پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې په ملاتړ ټینګار کړی دی. ورسپانې دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اوله لیکلې او ویل شوي چې دا خبرې تازه په چین کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمن په کتنه کې شوې دي. اطلاعات روس پلواکې ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د سولې په خبرو کې د ښځو په رول او ګډون ټینګار کړی دی. اصلاح دولتي ورسپانې د مسکو ناسب په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغانانو هیله دا ده چې د سولې په خبرو کې د طالبانو واک وي نه د بل هیواد یا کومې استخباراتي ادارې. په مطلب کې راغلي چې د سولې په تړاو د مسکو د ناسب خبرو کې باید دوکه او کوم سیاسي چل نه وي او صداقت پکې موجود وي.
د ناسا یو ستور بیړی له څه باندې لسو کلونو فعالیت وروسته له کاره لویږي. نور لیسمت سروان اوري.
له کیپلر ټیلیسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله دان ستور بیړی په یوه اونۍ کې د تل لپاره له کاره لویږي. د ستور بیړی یوولس کاله کار وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا به په یوه اونۍ کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیته غورځي. وروسته له دې چې کیپلر ټیلیسکوپ مړ یا ګل شو، د کنټرول له مرکز سره د دان ستور بیړۍ ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د دان ستور بیړۍ سونګ په خلاصي دوول. د دې ستونزه سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. دان لومړنی ستور بیړۍ و چې د مریخ او مشتری ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یوه فضایي شي په مدار کې راڅرخېده. دان همداراس له دې نظره هم لومړنی ستور بیړۍ و چې د مځکې له مداره د باندې تر دو شیانو راوڅرخېده. دا یوولس کلنه ستور بیړۍ د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربیره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کیپلر ټیلیسکوپ او هم دان ستور بیړۍ تر خپل اټکل شوی وخت زیاته موده په فضا کې فعال پاتې شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له فکتیکا نه خبرې کوم. من سره د مایبینو د ترکیې د سخت چلن کې د موږ پیسې 2006 نه وکال تر 2009 نه وکال پورې موږ ته نه درا کړ سوي. موږ ته سپکې سپورې ویل کېږي. موږ دا سوه کو د غوسره په لوتو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمول نه خوري. دا د رښتوتو نه ول نه بندوي. نو موږ نه غلا وی کې موږ سره ظلم زیاتای کوي. موږ لوتو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به تخپل سزا خپل وخت سره وای کړی شي. موږ هیڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکوم کې موږ په سده سل په سده یو دی پنځوس په سده موږ ته راکوم یو پنځوس په سده پرېږدي. د دې غمه دې وخوړل شي. د لوتو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دغه مخنیوی نورو وخت نه لسم. د خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نور محمد نوری د هلمند ولایت د بابجل سیمه سیمه تاسو ته پیغام رسید. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړکړو چارواکو ته چې څنګه چې د چانجیر او شملانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ. الته عملیات راځي موږ واښ لوی مانده او کوپای کې او بابجل سیمه کې حکومت عملیات وکړ. د کوم پوسټي واچی مو طالبان سره ډیر پازار زموږ ته وشه غواړي موږ اره ورځ کې وي موږ ته پښې کې موږ د حکومت غواړي چې ډیر ډیر سم عملیات وکړي د بابجل سیمه کې او بابجل
بل السلام علیکم. زه د نظمیمه او ساتنمن ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي او خواهش مې د لوړ پورو چارواکو خدا غلی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو. په سخت ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته ورځیست. حکمت الله مینوال زابل په خپل سمیس کې لیکلي زه خپل د مسکو غونډې ته نه یم هیله من ځکه چې د امریکا په نشتون کې دا ډول غونډې ګټه نه لري. عبد الواحد مدقیق له لوګر. حکومت باید له داخلي کډوالو سره مرسته وکړي چې په دې ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. قاری اټک افغان له ګوشتي لیکلي چې د طالبانو پاسپورټونه د کوم ځای دي چې د افغان حکومت له اجازې پرته په غونډو کې ګډون کوي. د ده په خبره چې د طالبانو د قطر دفتر د تمویل او تجهیز مرکز بدل شوی دی. عبدالمنان له زابل لیکلي د زابل په ټول ولسوالیو کې د اریبا یا ام ټي ان شبکې انتنونه کار نه کوي، د افغان بي سیم شبکې مصارف زیات دي. قدیر خان تکین لیکلی چې د جمهور رئیس سفر باخ ته څرګند پیغام ورکوي چې جمهور رئیس اصلاحات غواړي نه توپیر. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې ولسمشر غنی تر اوسه پورې د 14 ښوونکو معاشونه هیڅ نه دي زیات کړي، په دې معاش دیوې کورنۍ گزاره هم نه کیږي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. زما حق زمرایا پروګرام په همدې خبرونه کې د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سو.